السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د لیندې یا قوس 29 او د دسمبر 19 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د کابل کندهار پر لوی لارې دو خنړیو ترافیکی پیښو کې لک تر لګه 50 تن مړه او شل نور ژوبل شوی دي. د طالبانو د ځای چارواکو په وینا دواړه پیښې پرون چهارشنبه د مسافروړونکو بسونو او ټانکرونو د ټکر له کبله شوې دي. لومړنۍ پیښه د غزنی په شهباز سیمه کې د یو مسافروړونکي بس او د ګازو د ټانکر ترمنځ د ټکر له کبله شوې. د طالبانو یوې ځایي سرچینې چې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي، پیښه کې د 1100 تنو مړینه او د 1400 ټپي کېدل تایید کړي. د غزنی له همدې سیمې شاوخوا 15 کیلومتره لرې د نانی په سیمه کې دویمه ترافیکي پیښه د یو بل مسافروړونکي بس او ټیلر ترمنځ د ټکر له کبله شوې. دغه پیښه کې د 300 کسانو د مړینې پخلای شوی دی. وړاندې خبرونه کې تفصیل درته لرو. د بشري حقونو یو سازمان په ایران کې د یو افغان په شمول د شپږو تنو د اعدام خبر ورکړی دی. په ناروې کې میشته د هنګاو په نوم د بشري حقونو سازمان په خپل ویبپاڼه کې دا خبر خپور کړی دی چې دا کسان د چهارشنبې په ورځ د کرچ ښار په قزل حصار زندان کې اعدام شوي دي. د دې راپور له مخې اعدام شوی افغان عبدالباري په کوهي نومیږي. د ایران د بشري حقونو د سازمان په وینا د شاوخوا یوې میاشتې په ترڅ کې په ایران کې لږ تر لږه 18 افغانان اعدام شوي دي. په ایران کې اکثر افغانان د مخدره موادو په تور په اعدام محکومیږي او د بشري حقونو د ډلو په وینا اکثره وخت دا تورن کسان مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي دي چې سږ کال په افغانستان کې د کولرا 1,15,000 پیښې ثبت شوي دي. د دې نړیوال سازمان په راپور کې چې پرون خپور شو راغلي چې په نړۍ کې د کولرا تر ټولو ډېرې پیښې په یمن کې، بیا په افغانستان او ورپسې په پاکستان کې ثبت شوي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل میاشتني راپور کې هیله ښکاره کړې چې د کولرا د واکسین په برخه کې به پرمختګ هیله څرګنده کړې چې په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. پاکستانی چارواکو د بلوچستان په ناکرار ایالت کې د پولیو واکسین وزنډو. یو شمیر چارواکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې دا کمپاین د دې لپاره ځنډېدلی چې روغتیایي کارکوونکو د روغتونونو د خصوصي کولو له وړاندیز سره مخالفت وکړ او په اعتراض یې لاس پورې کړ. اسوشیتد پریس اجانس د بیړنیو چارو د مرکز د یو مسؤول انور الحق په وینا بیا ویلي چې د ښې مدیریت د رامنځته کېدو لپاره دا کمپاین د دې میاشتې تر اخره ځنډېدلی. په پاکستان کې سږ کال د پولیو 3 پیښې ثبت شوي چې 6 په بلوچستان کې دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي په دغه هیواد کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو غوښتنه وکړه. ګیر پیدرسن پرون په دمشق کې خبریالانو ته وویل ډېرې هیلې شته چې په سوریه کې د یوه نوې پیلامې شاهدان واوسو. د داسې سوریې چې هلته نوی اساسي قانون وي او د انتقالي دورې له پای ته رسېدو سره انتخابات وشي. او ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې په پلازمینه حراري کې یوه ورځنۍ لوبه وکړي. زیمبابوې ته د افغان لوبډلې د دې سفر په ترڅ کې دا د 500 دوهمه لوبه ده. درېیمه مسابقه به د شنبې په ورځ ترسره شي. لومړۍ یوه د سه شنبې په ورځ د باران د ورېدو له امله مساوي شوه. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې بشری مرستو ته اړتیا ډیره. خود دوی د خیر ښېګڼې په چارو کې لاس وهنه کیږي. اړ افغانان بیا خپله ناچاري جاړي.
حالا می داغ مومنان می داغاری د زوی تیمان می داغاری د ورور خپل د می داغ مومنان مراد کولار حالا داغ را کمالات کوم دی دادی ته چی ویني لري او چن مرګ درګه په جلال ک ډوري پخسې پر د اصل ور چن زو کړو بای.
سویډن وای افغانستان کې د محل د هیلو نخې کمې دي.
په اوسنی شرایطو کې انجونې د ډیرو روحي رواني مشکلاتو سره مخامخ دي او ناهیلي او ناامید دي.
د غزنی کندهار پر لوی لار پرون دوه خونړۍ ترافیکی پیښې شوې. لک تر لګه 50 کسان پکې مړه شوي. یو آئینی شاهد و.
یو زوما یو درې نور ژوند په شپات سوله زله نو کې د خبرو ما نور درې بستر په غزنی کې.
او امریکا وایي د پاکستان پر بالستیک توغندیو بندیزونه زیاته.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني او ریدونکو د کابل کندهار ته لوی لار ترمنځ د ترافیکی پیښو راپور درته ورسته لرو خو اوس راځو دې ته چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا پرون چهارشنبه په افغانستان کې د بشری مرستو په اړه خپل راپور خپور کړ. دوی په دې راپور کې د وی میاشتې پترات کې وضعیت ته کتنه کړې ده او په افغانستان کې له واکمنو طالبانو شکایت کړی چې د بشری مرستو په چارو کې یې مداخله زیاته شوې. دا مداخله په داسې حال کې کیږي چې د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې تر بل هر وخت بشری مرستو ته اړتیا ډیره ده. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د ملګرو ملتو د بشری مرستو د همغږي دفتر یا اوچا د نومبر میاشتې په ترڅ کې په افغانستان کې د مرستو په چارو کې د یو سل او څلور شپې ته داسې پیښو خبر ورکړی دی چې د چارو د ګډوډۍ سبب شوی دی. د اوچا په باور د دې وی میاشتې مخکې په پرتله شپږ پنځوس په سلو کې زیاتوالی شي. اوچا زیاتوي چې د دې مداخلو نهه نوي په سلو کې مسؤلیت طالبانو ته ورګرځي. د اوچا په راپور کې راغلی دی چې د محدودیتونو له امله دوه اویا بشري پروژې ځنډېدلې او دوه پروژې یو مخ تړل شوي دي. د راپور له مخې په نومبر کې د بشري مرستو د یوه مرکز چارې هم په موقته توګه ځنډول شوي دي. دا پیښې تر ډیره د افغانستان په جنوبي مرکزي او غربي سیمو کې رامنځته شوې دي. د اوچا په راپور کې د بشري مرستو په چارو کې د مداخلو په اړه دې ته اشاره شوې ده چې له مرستندویانو د کارکوونکو د لیست غوښتنه شوې، د حساسو معلوماتو غوښتنه شوې، د استخدام په چارو کې مداخله شوې، د ښځینه کارکوونکو د محدودیتونو غوښتنه شوې او خدماتو ته د ښځو د لاسرسي د مخنیوي په څیر پیښې ثبت شوې دي. د اوچا په راپور کې ښکاري چې د کارکوونکو پر ضد خشونت زیات شوی. تیره میاشت پښتانه مرستندویان نیول شوي، له دوو کارکوونکو سره فزیکي خشونت شوی او څلور مورده د تهدید هم ثبت شوي دي. رویټرز اژانس تیره اونۍ په یو راپور کې څرګنده کړه چې له افغانانو سره بشري مرستې د پام وړ کمی شوي دي چې له امله یې لوږه او فقر زیات شوي دي. د دې اژانس راپور له مخې دا ستونزې د طالبانو سختریزه تګلارو پسې پراخې کړې دي او له بې ځایه شویو او کډوالو سره هم مشکلات زیات شوي دي. په کندهار کې یوې بې ځایه شوې مېرمنې ازادي راډیو ته وویل
قلا دغه رقم الله کوم دی دادی تشویبنی لريو چې موږ درګه په جلال کا ډوري فخصه پر د اصلور چنزو کړو بای
د هرات شیندن و اوسیدون کې عزیز ګل بیا ازادي راډیو ته خبرو پر مهال د ستونزو د حل لپاره وړاندې وکړ.
موږ غاړو دغه مسولین اڅوب شي وسو چې وز موږ سره خبرې چې دا مثال دغه په ساته د تمام شیندن می خصوصا د زیرکو د ټولو لسوالي سره همکاري وکي، یو د خوراک او بورته پیدا کړي، د بزګرو سره کارګرو سره یو کارونه ورته پیدا کړي، د مشکلاتو څخه ووځي.
د وچا د راپور په استناد د وړم 2023 کال د نومبر په پرتله سش کال په دې میاشت کې د بشري مرستو په چارو کې مداخله 10% زیاته شوې ده. بل لور ته اوچایو ورزمخ کې تر دې په یو بل راپور کې ویلي وو چې په 2015 کال کې په افغانستان کې 2.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا اړمنو دا شمېره د سش کال په پرتله تقریبا 8 لکه کمه ده. اوچا مخ کې ویلي وو چې په 2023 کال کې 3.5 میلیونه او 1 لکه کسان بشري مرستو ته ضرورت لري.
و موریدل چې د بشری د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږي ادارې اوچا ویلي چې په افغانستان کې بشری مرستو ته اړتیا ډیره، خو په دغو چارو کې یا د بشری حقونو د خیر ښېګڼې په چارو کې د طالبانو لاسوهنه زیاته شوې ده. بل ورته د سویډن حکومت وایي د افغانستان په اوسني وضعیت کې د هیلو نښې ډېرې کمې دي. دغه هیواد حکومت پرون له افغانستان سره د سویډن د تعامل په اړه د تجربو او اخیستل شوو درسونو په نوم د څو حزبي کمیټې د راپور د لنډیز په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت تر نورو ډېر کړکېچن دی. تفصیل له سنا کاکړه اورو.
د سویډن حکومت وایي چې د افغانستان پر روان وضعیت کې د هیلو نښې ډېرې کمې دي. دغه هیواد حکومت د چهارشنبه په ورځ له افغانستان سره د سویډن د تعامل په اړه د تجربو او اخیستل شویو درسونو په نوم د څو حزبي کمیټې د راپور لنډیز خپور کړ او وی ویل چې د نورو نړیوالو بحرانونو له امله افغانستان د تیر په څیر اوس د نړیوالې ټولنې د پراخ پام وړ نه دی، خو په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت لا هم کړکېچن دی. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې په نړۍ کې نانندرۍ د دې لامل شوي چې نړیواله ټولنه نور افغانستان ته پام ونه کړي. د بدخشان ولایت اوسیدونکې منزې چې له زده کړو بې برخې شوې ازادي راډیو ته یې وویل چې نړۍ باید افغانستان هیر نه کړي.
هغه څه چې دا مهال په افغانستان کې افغان میرمنې او نجونې ورسره مخ دي او د هیلې ټولې لارې د دوی پر مخ تړل شوي په هیڅ هیواد کې نشته. نړۍ باید افغانستان هیر نه کړي. هر ورځ د دې محرومیتونو له امله زموږ ژوند حیفیږي. هیڅ هم نشو کولای زموږ ژوند او هغه کلونه چې موږ له لاسه ورکړي بیرته جبران کړي.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل.
متاسفانه هغه هیلې چې نجونو له ماشومتوبه په خپل زړه کې لرلې او د هغې د ترلاسه کولو لپاره یې کوښښونه کول زحمتونه یې ګالل هغه ټولې په یو شیبه کې له منځه لاړې. او په اوسني شرایطو کې نجونې د ډېرو روحي رواني مشکلاتو سره مخامخ دي او ناهیلې او ناامیده دي.
ورته وخت کې وي مترز میرمنی سکینی رس ازادي راډیو ته وویل
زندگی د افغانستان تاروش تک زنانه
په افغانستان کې زمون داسې سوای چې میرمنی هر ورځ هیله کوي چې کاش دا ورځ زر تیر شي او د دې تیارو ورځو تر شا یو روښانه سبا وي. کاش په نړۍ کې داسې یو ځواک چې دا تیاره چې په افغانستان کې دا ختمه کړي. خو هیڅ هیله نسته او ان افغانستان نور د نړیوالې ټولنې لپاره لومړیتوب نه دی.
د طالبان حکومت په افغانستان کې بیا واکمنېدو وروسته په افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړو د بندیزونو ترڅنګ ګڼ نور محدودیتونه هم ولګول، خو تر یې دا کړی چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تامین شوي دي. د سویډن حکومت په دې راپور کې دا هم ویل شوي چې په تېرو دوو لسیزو کې په زرګونو سویډني ادباو په افغانستان کې په خطرناکو او ننګونکو شرایطو کې کار کړی چې له ډلې شپږ کسان او د دوی دوه افغان ژباړونکي د خدمت پر مهال وژل شوي دي. د یادونې ده چې د 2023 کال په دوبی کې د طالبانو حکومت په سویډن کې د ځینو کسانو لخوا د قرآن کریم د نسخو د سوځولو په غبرګون کې اعلان وکړ چې د سویډن کمیټې په ګډون د ټولو سویډني بنسټونو فعالیتونه باید ودرول شي. له هغې وروسته د سویډن کمیټې په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړ ځکه دا یو نادولتي بنسټ و. خو شاوخوا یوه میاشت وړاندې اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې خپل فعالیتونه درولي او خپل پروګرامونه یې د ناروې کمیټې ته سپارلي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ
اوریدونکو لکه څنګه مو چې مخکې په خبرونو کې هم واوریدل د کابل کندهار ترمنځ په لوی لار کې د غزنی په سیمه کې پرون دوه خونړۍ ترافیکی پیښې شوې دي. په دغو دواړو پیښو کې د لږ تر لږه 500 تنو د مړینې پخلای شوې. تفصیل له محمد صادق رښتینی اورو.
لومړی پیښه د غزنی په شاباس سیمه کې د یو مسافر وړونکي بس او د غازو ټانکر ترمنځ رامسته شوې ده. په غزنی کې د طالبانو یوې ځایي سرچینې په دې پیښه کې د 12 مسافرو د وژل کېدو او 14 نورو د ټپي کېدو تایید کړي.
د موټر دغه نه معلومه ټوله شیطان د لپس کې بند دي. خاط موټر دی دغه نه معلومه نو مشانه مال میر خدا کابل د خواص خر روانه ټول شید.
اما حاله دوهمه پیشه د غزنی په نانی سیمه کې چې د دې پیشه لځای 15 کیلومتر لري موقعیت لري رامنسته سوي ده. په دې پیشه کې یو 1500 بس موټر چې له هلمند څخه کابل ته روانو د ټیلر موټر سره ټکر شوی. د عین شاهدانو په وینا په دې پیشه کې درجهش کسان مړه او څلور نور ټپيان شوی دي. د هلمند وسیدونکو عبدالقوی نصرت چې په دغه پیشه کې د ژوندۍ پاتسو څلور کسانو په جمله کې دي ازادي رادیو ته د پیشه کیسه داسې بکړه.
یو ولس بجه وی تقریبا د هلمند سمارکت راوګ میرویس نیکه نمائندګي و روانو تر مکور چې راوځي ترته دې چې نیم فکر کوم را تیر سول ان شاء الله تر اسکر کوچم را وتلو. نو دلته یو دا غټ موټر دی د کمپریشلی کرش پکښه دی. دا پر سړک روان دی موټروان په سور ورسه دی. دا خو بل موټر رالی دا خو چې بل موټر رالی نو اخو ته خونی ساوشتل موټروان کوشش وکړي چې رسته لاسته ځان واړي. رسته لاسته چې واوښتي چې دا اوښتي ډیر تیز روانو هغه موټر کې بند سو. چې پکښه بند سو دا هغه باندې دا زدانیمې زدا پیسې په سور وخت تر ساره ورڅری کړ د موږ موټر ټوله چری کی. نو موټروان خو یو لستونې مال مې دی نور ګر سره پک شو ورکو غوښه کړ ګر سره دکان سره ورګټ
یو زوما یو درې نور ژوند په شپات سول زله نو کې د خبر و ما نور درې بستر په غزنی کې
د دواړو پیښو لامل د موټر چلوونکو بی احتیاطي د سرعت زیاتوالی او د ترافیکي اصولو نه مرات ګڼل سوی په غزنی کې د طالبانو سیمایزو چارواکو ویل چې د ژغورنی عملیات روان دي خو د پیښو شدت د مړو او ټپیانو د شمیر د زیاتیدو ویره زیاتوي د هیواد په لوی لارو کې د ترافیکي پیښو دا ډول زیاتوالی اندیشنې راپارولې دي او خلک د طالبانو له حکومت د ترانسپورټي شرکتونو د اصلاح او د موټر چلوونکو د څارنې غوښتنه کوي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو وایي د پاکستان د بالستیک توغندیو د پروګرام په تړاو اضافي بندیزونه لګوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ خبر کړو ویل متحده ایالاتونو به په پاکستان کې د لری واټن توغندیو د خبرېدو پر ضد هڅو ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې په پاکستان کې پر څلورو شرکتونو د بندیز پریکړه د پاکستان د وجود واټن وشتونکو توغندیو د پراختیا د ادامې او د هغه له امله د رامنځته شوې ګواښ پر وړاندې کې شوې ده. په لامه کې د څلور شرکتونو یاد شوی دي چې یوې د پاکستان د ملي پراختیا کمپلیکس دی چې د پاکستان د بالستیک توغندیو د پروګرام مسول دی او د پاکستان د اوږده واټن بالستیک توغندیو د پروګرام د پراختیا لپاره د موادو د ترلاسه کولو هڅې کړې دي. بل افیلیټس انټرنیشنل، اختر او سانس خصوصي شرکت او څلورم راک سایډ انټرپرایز شرکت دی چې د تجهیزاتو د رسولو لپاره کار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن پنځشنبه د دسمبر 19 په یو بیان کې چې په خپل ایکسپانه کې خبر کړی دی د واشنگتن پریکړه د تاسف وړ او مغرضانه بللې ده. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې اسلام آباد خپل ستراتیژیک ورتیاوي د خپل حاکمیت د دفاع او په جنوبی آسیا کې د سولې او ثبات د ساتلو لپاره دي او دا ډول تګلاري د سیمې او له هغې بهر د ستراتیژیک ثبات لپاره خطرناکې پایلې لري. تیرمیاشت هم واشنگتن د پاکستان د بالستیک توغندیو په تړاو په 15 بنسټونو او یو کس بندیزونه لګولی وو چې په پاکستان کې د توغندیو په پراختیا او د توغندیو د تجهیزاتو او ټکنالوژي په چارو کې لاس درلود. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماچو میلر ویلی دی چې د پکینګ یو تحقیقاتي انسټیټیوټ له پاکستان سره همکاري کړې ده چې د شاهین درې او ابابیل توغندیو سیستمونه جوړ کړي او د دې امکان شته چې اسلام آباد د نورو پراخو سیستمونو لپاره له چین څخه تجهیزات ترلاسه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو پروسه شکل په اکتوبر میاشت کې د چین پر دریو شرکتونو هم بندیزونه لګولې وو چې پاکستان ته داسې مواد صادروي چې د توغندیو په صنعت کې ګټه ترې اخلي.
لا خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غاغل ازادۍ رادیو نه اوریدونکو تاسو پیغامونه هم وړاندې خبرېدو ته چمتو دي خو اوس په دې ټولګه کې ورزو بیا کندهار ته حلته د کندهار د فالودې د میلو پاړه درته وایو. د کندهار فالوده یو ډول ځانګړي خواړه دي ممکن تاسو هم ورسره بلد وي خو اوس د دغه فالودې لپاره د بیلا بیلو سیمو خلک د کندهار ښار ته راځي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د چلورو کسانو مخته د فالودې ډاک یو غټ غاب چې په محلي اصطلاح ورته مجمع ویل کیږي پرته ده. دا کسان د فالودې خړولو لپاره د کندهار لسپین بولداک ولسوالۍ څخه راغلي دي. فالوده د کندهار په مشهور او دودیزو خړو کې خاص ځای لري چې خلګي په هواسانه ډول په شوق خوري. اجي محمد قاسم چې د کندهار د سپین بولداک ولسوالۍ اوسیدونکو دی وای کله چې کندهار شهر ته راځي فالوده حتمن خوري.
د کور سره رواني د واده سره وکړ په یرات واده کې فالوده خو شر کاله مخې لا زراتم پر ځای شخان وو او بیا د داوود په وخت کې بیا په دای کې لا بوت په لا بوت نه لا د قانون څه سره کمزوري شو دا هغه په انفلات کې په دا د خلکان په انفلات کې
د کندهار شهر په شهیدانو څلور لاري مدد چوک او کابل دروازه کې د فالودې ګڼ دکانونه نسته. محمد نسیم چې د تیر دوله سيزو رئیس د کندهار د شهیدانو چوک ته چیرمه په هرات بازار کې د فالودې دکان لري وایي فالودا د شیدو پیرونیو میرواری او نور خوجو له ترکیب څخه جوړیږي چې د منی په موسم کې پیل او د پسرلی تر پایه دوام کوي.
پنده هنو داسې جوړیږي، مثال شیجې بانج کړلې، شیجې چې جوړ شولې بیا وریجې وراچو، کومې وریجې چې په شکې خوړې نسپلې نه ښه پخې سپلې، نو بیا لږ د بریر رنګ ورکو، هغه چې مو ورکړي نو بیا څه شیره وراچو، شیره چې وراچو څه جوش ورکو، نو بیا بیرته مجموع ته پسې اچو، هغه کار چې خلاص بیا نو لاندې شربت جوړو، یو څه بره وراچو پنجې ته، څه بره مثال څه پنجې ته وراچو، څه بیا شربت ته وراچو، هغه چې همدغه کړله بیا نو بیا مېرواریږي، مېرواري بیا جلا جوړي.
د کندهار ښار اوسیدونکي فالوده د خوښیو میلمستیاو او نورو دودیزو مراسمو پر مهال هم استفاده کوي. د کندهار ښار اوسیدونکي خدیجه وایي فالوده او شریخ د زمانو او ناویانو د کورنوی ترمنځ د نون وړولو او د خوښیو څرګندولو لپاره کارول کیږي.
داغه دود پاید د فچوان نه ملوړيږي، می ساده خبره یو شی بالا بده شفن کید نه ای سره چړی جوړه وروړي بار فالوده وروړي یا شریخ وروړي یا فالوده وروړي، یعنی نو مونږ شان دي شفن کید د نه ای دود معمول دی نه د زم د خانه ای کی وروړي ام جوړای یو او د ودری او ام فالوده یا شریخ.
فالوده د کندهار د خوژو خوندونو دودیزو مراسمو او ټولنیزو اړیکو یو ځانګړې بیلګه ده. دا نه یوازې د منی ژمی او پسرلی په یو خوشبو ورځو کې د خلکو تند ماتوي، بلکې د خوشیو او مینې په ډکو مجلسونو کې د کورنیو او ملګرو ترمنځ د یووالي احساس هم تازه کوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا ځادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې یو ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو نه اورئ. اوریدونکو اوس هم راځو دې ته چې طالبانو مشر ویلي دي چې هر هغه متقاعد کې غواړي چې د تقاعد حق ترلاسه شي کولای شي چې ځانګړو محاکمو ته مراجعه وکړي. البته دغه ځانګړې محکمې تر اوسه جوړې شوې نه دي، خو په همدې اړه د ملا هبت الله اخونزاده په یو فرمان کې ویل شوی چې دغه چارې ته د رسیدو لپاره ممکن په وزارتونو کې محاکمې هم جوړ شي. دا چې اصلي کیسه څه ده تفصیل به په دې راپور کې وورو.
له دریو کلونو زیاتې مودې راهیسې په افغانستان کې د لسګونو زرو متقاعدینو د بې برخلیکتوب او دوی ته د تقاعد حقونو له نه ورکولو وروسته د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو فرمان کې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې مسله محاکمو ته راجع کړې ده. د طالبانو د حکومت مشر د تقاعد په اړه د امیر المؤمنین فرمان په نوم یو سند کې چې تازه یو نسخه یې ازادي راډیو ته رسیدلې د خپل حکومت ستره محکمه مکلفه کړې چې په ټولو ولایتونو کې د متقاعدینو د معاشونو د ورکړې وزوتا در رسیدنې لپاره د تقاوت اړوند ځنګړي محکمه جوړې کړې. د دغه فرمان په دویمه ماده کې چې د 09 جمادی الاولسانی 1446 هجری قمری د 1403 کال د قوس له 13 سره برابر ده ورکړل شوی او ازادي رادیو په خپلواک توګه نسی تاییدولای، په کې راغلي چې د وزارتونو او یو شمېر ادارو متقاعدین کولای شي د خپل تقاعدي ترلاسه کولو د اثبات لپاره اړوند ځنګړو محکمو ته عریضه وکړي چې دغه فرمان په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورته رسیدنه وسی. وړاندې راغلي چې بیا د محاکم ارایس د طالبانو د حکومت مالی وزارت ته واسطه او مالی وزارت مکلف دی چې د داوا د اړخ ته ځواب ووایي او په ټکو یې خپل ځانګړی استازی دی هم دغو ځانګړو محکمو ته ورمعرفي کړي. د دغه فرمان نور بندونه او ماده هم د دغه موضوع پر قضایي او اداري پړاوونو متمرکز دي او عریضه کوونکي متقاعدین هم د داوا د یو اړخ په توګه یاد کړي دي. په دې فرمان کې راغلي چې د متقاعدینو ادارې مکلف دي چې د دوی اسناد او سوابق د تقاعد اړوند ځانګړو محکمو ته وسپاري او دغه شان محکمو حاکمو ته هم دند ورکړل سوی چې د دې پړاو تر بشپړولو وروسته دې په دې اړه خپل حکم صادر او اعلان کړي. د یاد فرمان په 15 ماده کې راغلي چې د تنخواګانو او تشکیلاتو د تنظیم کمیسون دې پر عمومي بودیجې د فشار د مخنیوي په موخه او د متقاعدینو د تنخواګانو د اجرا لپاره یو مهالویش جوړ کړي. خو د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې ځینې سرچینې وایي دا فرمان د متقاعدینو د اضافي ننګونو او سرګردانۍ لامل سوای. یوې سرچینې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط آزادي راډیو ته وویل
د تقاعد پر ریاست کې د هر ملکی او پوځي متقاعد اسناد موجود دي. د خدمت او پیسو میعاد معلوم دی. دا یو اضافي چیز دی. ولې د متقاعد محکمې په محکمې وګرځي؟ متقاعدینو حکم جرم او خیانت نه دی کړی چې محکمې ته ولاړ شي. دا پیسې د هغوی د برحالۍ پر مهال ورته وضع شوې دي. د دوی مسلم حق دی. مونږ په تقاعد ریاست او مالی وزارت کې اسناد لرو او هر وزارت کې چې تقاعد شوي یو
بلخوا ځینې متقاعدین وایي په دې دریو کلونو کې د سختو ستونزو له ګاللو سره سره لا هم د خپلو حقونو د اخیستلو لپاره کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. دوو متقاعدینو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نمونه خپاره سي ازادي راډیو ته وویل
څلور کاله کېږي چې زموږ ماشونه نه دي راکړي. ژمی شو د کور د ګرمولو لپاره څه نه لرو. لرګي مو نه دي اخیستي. ماشومان مو وږي دي. هر څه مو چې لاریون وکړ اعتراض مو وکړ خو زموږ غږ څوک نه اوري.
اولادای ما خنک میخورند. چوب دارم نه بدن او دارم نه نان دارم بدن نه پیسه دارم.
تر اوسه په دې ژمي کې درې ځلې ورکړلې وي. ویل یې چې دا مو حق دی درکول کېږي خو له بده مرغه لا یې هم ځواب نه دی راکړی. زه خپله ناروغ یم.
طالبانو د حکومت د مشر د نوي فرمان په اړه د دوی بیان ذبیح الله مجاهد وپوښتو خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. خو له دې وړاندې د تیر کال په جدي میاشت کې مجاهد بي بي سي ته ویلي وه چې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې قانون کې تعدیل راغلی او زر به د ټولو تنخواګانې ورکړل سي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت د کوم مشخص دلیل پرته د تقاعد سیستم لغوه کړ او د ملا هبت الله اخندزاده د فرمان له مخې د 1403 کال د لومړۍ میاشتې له پایله په افغانستان کې د ملکي او پوځي کارکوونکو له تنخواګانو پیسې نه ګرځول کېږي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې په خبره د 1401 کال د راپور له مخې کابو 1020 ملکي او پوځي متقاعدین په هیواد کې موجود دي. تقاعد هغو حقوقو ته وایي چې د پخوانیو دولتي کارکوونکو له تقاعد کېدو وروسته ورکول کېږي او د متقاعد تر مړینې وروسته د هغه میرمن یا خاوند او یا تر 40 کلنو اولادونو ته ورکول کېږي. پر افغانستان د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو مخکې په دغه هیواد کې تر 1500 زیات متقاعدینو په میاستنی ډول شاوخوا 100 امریکایي ډالر تقاعدي پیسې ترلاسه کولې.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. عمران ویسال یم له خوست ولایت څخه. دلته کوم انجینران چې راځي د مرستو والا دا پرخ کوي او کوم مړه خلک چې وي سرمایدار خلک هغوی پله ورځي هغوی تپوس کوي او د غریبانو هیڅ غ نه کوي خیال. هغوی تپوس نه کوي نو هغه په مرستو کې نه لګي. ډېر زیاتی کوي او نور طالبانو په خوښه راځي دغه چې کوم وي دغه انجینران او دوی په خپل غ نه شي کولی. یعنی کوم غنه لري کله مسلیت چې دوی ته ورغاړ وی هغه کار نه کوي بوشوي. نو دوی دی غي طالبانو په خوخه راځي. کوم دي طالبانو خپلوان چې غالي کې په دې مرستو کې او غریب هیڅ خیال نه کوي.
سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ته او محترم اوریدونکو ته. البته لکه څنګه چې الله جل جلاله زمکه غرونه بحرونه المارس پوګمي د انسانانو د نفع لپاره پیدا کړی دي نو د دې د نفع د اخیستلو لپاره عصري تعلیم ته ضرورت شته. مثلا د مرڅخه شمسي برېښنا اخیستل کیږي. د زمکه څخه زراعتي نفع او د غرونو څخه منرالونه او وسپنه د هغې بیلابیلې ګټې او د بحرو څخه د نفت ګاز د کشتیو او د اوبتلو په واسطه اصلي مطلب د خویندو د تعلیم مسله وه چې اوس زمونږ ملت ورسره مخامخ دی. چراغ که کور دننه سوځي بیرون ته یې صبر دی. مثلا که زمونږ یوه زنانه خور ولرو چې د سینې په سرطان یا د رحم یا د نورې ناروغۍ ولادت په ناروغۍ اخته شي او بیا مونږ یوه زنانه متخصصه خور وي نو د مجبور یو چې یا کوم همسایه ملک ته یا په ډیرو تکلیفو او بې شرمیو لاړ شو او کوم وس نه وینو هغه به زمونږ د سترګو د لاندې مړه کیږي. نو اوس با لزان سره قضاوت وکړو وخت که چیرې زمونږ یوه خور
مور لور په یو بل هیواد کې د پولیسو او یا د قشاغبرو ښکار ګرځي او یا نور اقتصادي روحي او رواني مشکلاتو سره لاس په ګریوانی، بیا همدا شو ناموس. مطلب مې دا هغه نارینه او زنانه دي چې د درس ارمان او هیل لري. په ملي او بین المللي ډول تعلیم د ملت په ګټه دی، ځکه دا ضرورت دی. وسلام په احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
پنځنیمې بجې شوې. دغه خبری مجله همدلته پای ته رسیږي. د بلې مجلې لپاره زما همکاره فرشته نگاه سټډیو ته راغلې ده.
تشکر.